السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې به د ځوان فکر پروګرام خپور شي خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه مهم خبرونه سره ټکی ده بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په ناقانونه توګه په دایکندي ولایت کې 14,000 غان وژلي دي طالبانو دغه راپور په کلکه رد کړی د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې په رسمیت پیژندلې شرطونه لري مشبر خبرونه ده بخنی نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل ویلی چې طالبانو په ناقانونه توګه په دایکندي ولایت کې 14,000 غان وژلي دي د یو تحقیق لمخې چې دغه سازمان ترسره کړی دی دغه قربانیان پخوانی سرتیری و چې له طالبانو سره یو ځای شوي وو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو پیغام کې له ازادي راډیو سره د بخنی نړیوال سازمان دغه راپور په کلکه رد کړ
ای راپور ما کلی رد میکنیم چې واقعي چې رخ نداده ده
دا راپور په کلکه ردو هیڅ داسې یو کومه پیښه په کوم ځای کې نه ده شوې البته که کومه جنگی پوسته یا د اربکیانو پوسته وه او په جنگ کې وژل شوی وي استثنا ده مګر که چیرته جنگ نه وي هیڅ داسې کومه پیښه نه لرو او چاته زیان نه دی رسیدلی طالبانو د اسد زمری میاشتې په درویشتمه چې د اګست 14 کېږي د دایکندي ولایت کنټرول په لاس کې واخیست د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي د دې ادارې رئیس عالمګل حقانی دا خبره نن په کابل کې یو مطبوعاتي کنفرانس ته وکړه
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کړو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی 15,000 په حدود کې دي نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کړو او د پوستې د لارو ټولو ته ولیږو هغه وصول کړي نو د هفتې د ورځې نه وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخیستی دی
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې دوه چنده یعنې د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي په همدغه مطبوعاتي کنفرانس کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سید خوستی ویلي د اوس وخت لپاره به پاسپورتونه د افغانستان اسلامي جمهوریت په نوم چاپیږي تر دې مخکې ویل شوي وو طالبان غواړي نوي پاسپورتونه د اسلامي امارت په نوم چاپ کړي د دې تر څنګ خوستی ویلي د پاسپورت ریاست ټولې ښځینه کارکوونکي بیرته دندو ته ورغوښتل شوي دي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري ماکرون دغه څرګندونې له فرانس انټر راډیو سره په یو مرکه کې چې نن خپره شوې کړي نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې طالبانو مخ ته ښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شاملوي د اسلامي دولت ډلې یا داعش د کابل د عیدګاه جماعت مخ ته یک شنبه ورځې د بمی چاودنې مسؤلیت ومانه تر هغې حملې څو ساعته وروسته طالبانو د کابل په خیرخانه کې د داعش ډلې د پټو غړو په یو مرکز د عملیاتو او د هغه د ویجاړولو خبر ورکړ داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق کې ویلي د عیدګاه جماعت مخ ته حمله چې 15 کسانې په نتیجه کې ووژل شول د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده د طالبانو یو ویاند او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر دې حملې وروسته ازادي راډیو ته ویلي وو دا په داعش پورې د تړلو کړی یو کار دی دا پیښه داسې وخت وشوه چې په جومات کې د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه وه او د فیسبوک ادارې ویلي د دوی خدمات تر 6 ساعته پرچاوی وروسته په قسمي ډول بیرته آنلاین شول پرون ناوخته په میلیونونه کسان ونتوانېدل د فیسبوک د مسنجر واټساپ او انسټاګرام له خدماتو ګټه واخلي واټساپ او انسټاګرام هم د فیسبوک اړوند شبکې دي فیسبوک پرون ویل دا لا معلومه نه ده چې د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت ته راګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي په کالیفورنیا کې دغه شرکت د دې پرچاوی له کبله له خپلو مشترکانو بخښنه غوښتې ده د ټاؤن ډیټیکټر په نوم د ویب سایټونو څارونکو ډلې دا پرچاوي تر ټولو لوی بللې ده. تر دې مخکې د معلوماتي ټکنالوژۍ د امنیتي کارپوهانو په حواله ویل شوی و چې ممکن په فیسبوک کې دننه ځینې تېروتنې د دې لامل شوي وي چې دغه لویه پرچاوي رامنځته شي. ځینو بیا آن د سبوتاژ د هڅو احتمال هم ورکړی و، خو فیسبوک تر دې دمه رسمن په دې تړاو باندې څه نه دي ویلي چې څه د دې پیښې لامل شوی و. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د خپلو کارکوونکو لخوا کارول کېدل له کاره لوېدلي وو چې په دې پرچاوي کې ونډه درلوده. فیسبوک لږ تر لږه د ورځې 2 میلیارده کسانو لخوا کارول کېږي. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه همدلته ختمیږي. تر لنډې دمې وروسته به ځوان فکر پروګرام پیل شي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه، ستړي مشي. زه له اسد یم، تاسو د ځوان فکر پروګرام ته خرغلاست وایم. په نننی پروګرام کې په دې باس کې و چې د طالبانو د حکومت د لوړ زده کړو سرپرست وزیر عبدالباقی حقانی ویلي چې د دې خبره د خونځیو د تیرو شلو کلونو لپاره غانو هیڅ تمه نشي کېدی. خغلی حقانی مخکې هم د ماستری او نورو تحصیلي سندونو په تړاو جنجال پرون کې څرګندونې کړې وې او ګواکې به ارزښت یې بللې وې. د طالب چارواکو دا ډول څرګندونې څه پیغام لري، خصوصا ځوانانو ته چې تیر شل کالې زده کړې وکړې، پوهنتونونو ته لاړ او د ښې راتلونکي لپاره یې زیار وګاله؟ ما په همدې تړاو وغوښتل د طالب چارواکو نظر واخلم چې طالب ویان زبی الله مجاهد مې غږولی دی.
اصل کې دلته ما ته څومره څرګندېږي د وزیر صاحب خبره اوس هم ناسم برداشت کېږي. وزیر صاحب منظور دا نه دی چې دا خلک نور په درد نه خوري، بلکې د تبصره کړې ده په دې چې د شل کلن اشغال لاندې چې کوم تعلیمي جریان په مخ تللی ده دا کفایت نه کوي، باید دې ته پیاوړتیا ورکړي، قوت ورکړي، او دا د ازادۍ روحیه ډېره په خونکو او شاګردانو کې دا ډېره وي. ځکه چې طبیعي خبر د موږ تاسو د شاهدانو چې په تېرو شلو کلونو کې دلته امریکایي اشغال موجود و، هر شی د هغونه متاثره و. په دې معنی چې د ازادۍ مسله، د بهرنیو هیوادونو د تسلط نه د خلاصون مسله، دا په هغه پیمانه چې لازمه وه دا به کېدای شي د تدریس په جریان کې نه سوی کېدلی د خطراتو د ستونزو له امله چې دلته موجود و، یا د هغه تسی سیستم او نظام له امله چې دلته موجود و. خو دا هېڅکله په دې معنی نه ده چې هغه تخصصي برخې یا مثلا طبابت، انجینري یا نور اقتصاد په برخه کې، د حقوقو برخه کې چې کوم تخصصي اړخونه دي هغه به هم نه د اعتبار وړ نه وي. صرف په فکري لحاظ باندې خبره سوې ده چې په فکري لحاظ دغه حالت تعلیم باید لا پیاوړی شي، لا قوي شي.
طالب ویان زبی الله مجاهد، کولی شئ د دې مرکې بشپړه بڼه تاسو د ازادي راډیو په نورو پروګرامونو کې واورئ؟ د نننی بحث لپاره مو میلمانه را بللی دي چې زیاتره ځوانان دي، د پوهنتون استاد تاج محمد تلاش، همدارنګه د لوی پکتیا د ځوانانو ټولنو ګډ جرګې مشر انجینر شیر احمد فیضی، او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم. دوی مو میلمانه کړی دي. تاسو اوریدونکو ته هم وخت درکو چې په پروګرام کې ګډون وکړئ. کولی شئ موږ ته په 0020212501 او 0020212601 اړیکه باندې زنګ ووهئ. موږ به ستاسو نظرونه هم واخلو. همدارنګه زموږ د سکایپ ادرس ته راډیو ټکې ازادي، همدارنګه د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه هم په دې اړه موږ پوسټ کړی. کولی شئ هلته هم خپل نظرونه راته کومنټ کړئ چې موږ به پروګرام کې ستاسو له نمونو سره یو ځای څرګند کړو چې ځینې کومنټونه شوي دي، هغه به د خبرونې په منځ کې موږ تاسو ته ووایو. اوس ورځم میلمنو ته، غواړم د میلمنو نظرونه واخلم. ښاغلی انجینر شیر احمد فیضی را سره پاړي کړي. فیضی صاحب، ستړي مشي خبرونې ته؟
سلامت سي، کور مو ودان، مننه.
غواړم لومړی ستاسو نظر واخلم چې ستاسو په نظر تاسو یو ځوان یې په افغانستان کې پاتې شوی یې، زده کړې مو کړې دي، کار مو کړی دی، د طالب چارواکو دغه ډول څرګندونې خصوصا بیا د لوړو زده کړو د وزیر دغه ډول څرګندونې ستاسو لپاره په څه معنی دي؟ ستاسو لپاره څه پیغام لري؟
پته غاړه دا خو یو سرګند حقیقت، ځکه تعلیم او تحصیل د علم حصول او ترلاسه کول په همدغه برخه کې هلې ځلې کول دا د پروردګار عالم امر او د پیغمبر علیه السلام لارښوونه او د اوسني عصر غوښتنه همدغه ده چې باید ځوان نسل یا ځوان فکرونه د ټولنې د پرمختګ، د ټولنې د پیشرفت لپاره، د انسانانو د هغه معیاري ژوند د چوکاټ د جوړولو لپاره باید دوی د دینی او عصري علومو څخه برخمن وي. نو په دغه اړه هر ځوان ته، هر فکر ته او هر کس ته ضرور دی چې په هر هرڅه کې هغه که ټولنیز وي، هغه که تخصصي وي، هغه که مسلکي، هغه که صحي، په هر برخه کې، هغه که دینی او مذهبي، نو په ټولنه کې د اوسني وضعیت په کتو سره، یعنی په هر بوت کې، په هر چوکاټ کې، په هر برخه کې، دا د موږ غوښتنه نه بلکې د عصر او د وخت او د زمان غوښتنه همدغه ده چې باید په مختلفو برخو کې ځوانان نو ته زمینه سازی وشي او همدغه ځوانان د ژوند یا د زمان د پرمختللو امکاناتو نه خصوصا په تعلیمي او تحصیلي برخه کې دوی باید ورنه مستفید شي.
فایزي صاحب، لکه د لوړو زده کړو دغه اوسني سرپرست وزیر چې ویلي چې هغه زده کوونکي یا محصلین چې په تیر کې افغانستان کې فارغ شوي دي، موږ ترې تمه نشو کولای چې په هغوی د کار باور وکړو، فکر کوي دا د افغان ځوانانو لپاره څه پیغام درلودلی شي؟ اوس ځوانان د دې تمه لري چې په اداراتو کې کار وکړي، مخ ته لاړ شي. ستا لپاره منحیث د یو ځوان دا څه پیغام درلودلی شي؟
ما مخ یادونه وکړم چې دا د پروردګار عالم امر ده. موږ سره کوم ته چې په انساني ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې موږ ژوند کوو، موږ د پروردګار عالم د امر نه په هیڅ صورت سرکشي نه شو کړای، ځکه د هم بیا ترڅنګ کې د پیغمبر علی صلوات و سلام سپارښتنه ده او همدارنګه د عصر غوښتنه ده. نو فکر کوم چې په دغه برخه کې د لوړو زده کړو وزیر صاحب او دغه کومه سرګندونه چې کړې دا د ځوانو فکرونو یا د هغه استعدادونو چې موږ په دغه تیر کلنه شل کلنه دوره کې د افغانستان په مختلفو برخو، یعنی په ډیرو سختو شرایطو کې، د همدغه ځوانان، همدغه کادرونه د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره دوی مواجه وو، اما په دا تکلیفونه او دغه ستونزې او دغه مشکلات ټول وګاللې او په دغه معیاري ځانونه برابر کړ چې موږ نه د افغانستان په سطح بلکې باید موږ د نړۍ سره رقابت وکړو. او فکر کوم چې د امارت اسلامي په ټولو اصولو کې، په ټولو برخو کې د تعلیم او تحصیل په دغه برخه کې باندې ممانعت نه وي، او دا به د شخصي نظر وي. نو په اصولو کې، د امارت په اصولو کې، د امارت په اساسنامو کې، د امارت په
خاغلی حقانی، د لوړ زده کړو وزیر ته تاسو فکر کولای شئ چې دی به په دغه سیو موخب کې شخصي نظر څرګند کړي او هغه به د طالبانو په هغه عمومي طرحه باندې تاثیر ونشي کولای؟
احیانا اصل په صلاح، احیانا کچیرې د امارات د ادرس نه حقانی صاحب دا رقم ته څرګندونې کوي، د امارات د مسؤلینو نه او د امارات د رهبرۍ نه غوښتنه دغه ده چې په دغه وختو کې سره له دې چې موږ د افغانستان ځوانان د ډول ډول ستونزو او مشکلاتو سره مواجه، که دا رقم ته څرګندونې را څرګند شي یا دا رقم ته نظریات په ټولنه کې خپور شي، سره له دې چې موږ د همدا اوس د اقتصادي ځوانان مو د اقتصادي ستونزو سره مواجه دي، همدا اوس ځوانان د فرار په حالات کې دي، همدا اوس ځوانانو د فکری مشکلاتو سره مواجه دي، همدا اوس موږ تقریبا په افغانستان کې د 3 میلیونو په شاوخوا کې موږ او تاسو معتادین لرو. نو کچیرې دا رقم ته څرګندونه کیږي، نه په علمي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، په نورو بودو کې د ځوانانو، خصوصا د هغه کسانو چې په دغه برخه کې زحمتونه ایستلي، مستقیما تاثیرګذاري لري. نو دا سره لدی چې تاثیر گذاری و بلکې یو ټکر سره به واقع شي، ځکه چې هغه ځوانان چې په همدغه برخه کې تکلیفونه ایستلي هغه به مایوس شي، نا امید شي. موږ همدا اوس کله ناکله چې د همدغه ځوانان مو چې په موتاد شوي دي، د دوی سره کله ناکله چې سړی کینی د یو ځوان په صفت د دوی د زړونو دردونه چې اوري، همدغه د دوی د بیکاری د بیروزګارۍ نتیجه وه چې دغه مهلک مرض ته دوی متوجه شوي دي یا په هغه طرف ته دوی سوق شوي دي. هغه ځوانان چې تر ماستری او دکترا پورې دوی د علم په ګاډو باندې دوی سنبال وو، زمینه سازی نه ده ورته شوي، مایوسه شوي دي، بلکې بیا د همدغه مایوسیا له امله دوی منحرف شوي دي د اصلي لارې نه. نو د وزیر صاحب د مرض مسؤولو کتنه غوښتنه دغه ده چې باید دا رقم ته د دغه په دغه ډول سره دا رقم څرګندونه مخه ونیول شي، تر څو پورې داسې نه وي چې موږ ځوانان د یو انساني بحران سره مواجه نه شي.
مننه فیضي صاحب، ستاسو نظر به وروسته مخلو را سره به اوسئ. ورزم ښاغلی سلار خادم ته، خادم صاحب تاسو هم ستړي مشرې خپرونې ته
ډېر مننه تاسو ته مشرې کول مو ودان.
ما د فیضي صاحب خبرې واخیستلې، دوی په یو ډول د دې تایید وکړو چې اسلامي د دوی په خبره د اسلامي امارات یا د طالبانو حکومت په ټوله کې د زده کړو مخالف نه دی، او دغه خبره د وزیر صاحب ممکن دوی ول چې شخصي نظری وسی. که څه هم ما د مجاهد خبرې واخیستلې، هغوی ول چې تحریف شوی دی، خو په یو ډول دوی دا تایید وکړو چې تیر شل کلونه اشغال او هغه زده کوونکي محصلین چې فارغ شوي دي د اشغال تر سیوري لاندې فارغ شوي او حتمان په دوی ویم تاثیر وسی. ستاسو لپاره د وزیر صاحب دا خبرې په څه معنی دي؟ تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ د یو ځوان په حیث هغه چې مو په افغانستان کې زده کړې کړې دي.
ډېره مننه ستاسو صاحب، سلام تاسو ته، د وزیر اړیکو او اوریدونکو ته. وګورئ، موږ باید بحثونه ډېر لپاره ونکړو چې نور بحثونه ترې وزېږي او پیدا شي. بحثونه عموما باید د بحثونو د مسایلو د حل لپاره وشي، او حل په دې نه کېږي چې موږ یوازې ځان ترې باسو. په حقوقي او فقهي اصطلاح کې موږ فقر لپاره یو تعریف لرو چې فقر هغه حالت ته ویل کېږي چې یو شخص پکې مشخص مادي عید او د ژوند اساسي ضرورتونه لکه غذا، تعلیم او صحت ونه لري. اوس په سیاست کې تر ټولو مهم بحث د تعلیم د دغه افغانانو یو اساسي ضرورت دی، او په دې کې د دې ضرورت د پوره کولو لپاره باید د دولت او میکانیزمونو کار واغستل شي. پولې کې د رستبان شرور د شرور د کلیپ د وزیر صاحب چې دی چیرته حکومت تاسو ته درېږي ګواکې دا خبرې چې دی د دې معنی لري چې په خوا په تیر دوه سیزو کې د خلکو اذهان داسې جوړ شوی چې طالب ورته یو تروریست او یو بد انسان معرفي کېدل. یا په لوی کې چې فکری جګړه رامنځته شوه چې دغه په ترڅ کې موږ د دې خلکو په اذهان کې یو بل تصویر لرو. دا خبرې په خپل ذات کې سمې دي، دې کې شک نشته چې په دوه تیر لسیزو کې باتمن د دې کمپاین کې کېدل چې ځکه په جګړو کې حلوا نه ویشل کېږي. جګړو کې اتمن هر جهت تلاش کی چې اذهان جوړ کی په خپل ګټه باندې. نو په لحاظ کې د وزیر صاحب د خبرو معنا دایي چې د تیرو تعلیمي بنسټونو رغون په کار دی، د هغوی تنویر په کار دی، او د دې لپاره حل لاره دا ده چې باید یو لړ اصلاحات رامنځته شي. ولی د الفاظو د حرمت ډیر مهم دی چې باید د دې یو ډول موقف نه لسی لور درس نه باید د ادبیات ډیر سم وکارول شي. وړاندې د ملګری ویل چې دا شخصي نظر دی، اصلا دا د موضوع د صحت سره په ټکر کې ده چې موږ دا شخصي نظر ګړو. دا اصلا د دې یو ډول درس نه لسی لور موقف نه دره اوس څرګندوري، دا پوره پوره رسمي درس دی، دا پوره پوره رسمي خبره دی. ما لپاره دا پیغام دوه حالت لري. مال پر خپل ځان کې پیغام د حضرت دادی لمړی حالت دی چې ک ممکن د وزیر ته د خبرو معنا دا دی چې موږ باید ټول عمر مدرسې وای او د مدرسې لبېتی باید د اکونومیک کې درسي، ځکه چې دوی خپل په دې قانې دي چې بار بار دوی د حکومت خلکو نه غوښتل چې موږ وزي استعدادونه یاد کړي. دوی په افغانستان کې د غشل کالو کې کوم ذکر وکړي، د خلکو د خپل استعدادونه یې د حکومت له بیلابیل چینلونو څخه دوی ته ویل شو چې تاسو استعدادونه سي کډرونه سي د هیواد څخه مو دي موږ د ټاکلو لپاره د موږ سره په ګډه د حکومت په سټرکچر کې کار وکړو تر څو خدمات ورکړو. نو اوس څنګه وزیر صاحب په خپلو خبرو کې په خپل ځان باندې په شکل د اشکالو تمسخر کوي؟ دا په خپل ذات کې مال لپاره لومړی حالت کې یو بده یو خوشنون کی دی یو دیو اندخنی خبره ده دوهم اپشن دی اساس چې کچې ته وزیر سر مو خدای چی په طالب بنسټ بنسټونو کې باید سمونتیاوی اصلاحات راشي نو دا یو ښه اقدام دی مثلا په تیر کې د خوندي په عرصه کې ډېر مشکلات لرل هغه مشکلات دومره زیات دي چې ممکن زموږ استاذ د خپرونې حجم وانخلي ولیکن دغه اصلاحاتو خبره کېږي درست خو که فکري اپشن کې تاسو ویلي چې ځکه اساس چې موږ باید د مدرسې الیبیتي او د نړیوالتوب سپی دا باید سره ګډې کړو داسې نه کېږي چې موږ یوازې په مدرسه کې پاتې شو او نړیوالتوب هیر کړو ځکه دغه ځوانان خو ماسترین وکړي دکتورالې وکړي د نړۍ سره بلد شو د ټکنالوژۍ سره بلد شو نو ستاسې وګورئ زما ملګري کیسه کوله وایي د طالبانو په وخت کې د افغانو په وخت کې د طالبانو په ساحه کې وایي زموږ ښوونځی وو نو هلته اتلس کاله یو ښوونځی یوازې ابتدایه پاتې شو یعنی حداقل متوسطه لاندې اوس خو که د وزیر صاحب مو خدای چې دلته یوازې ښوونځي ابتدایه پاتې شي او متوسطه پاتې شي او بېخي علي زده کړې نه وي پوهنتونونه نه وي راکته کې کیسې نه وي نو دا خو په خپل ذات کې د دې وطن لپاره ښه خبر نه دی د دې ملت لپاره ښه خبر نه دی او دا به حکومت خپل ځان په خپله په غم اخته کړي نو زه فکر کوم چې یو ډول اندېښمنوونکې موضوع ده خو حل لارې دننه چې د دغه څرګندونې بار بار وشي اوس مجاهد صاحب ویل چې دا خبرې ناسمې تعبیر شوې دي یا تحریف شوې دي په دې څلور دقیقې کلیپ کې نورې کومې خبرې باید څه ډول وشي خو همدا خبرې همداسې کېږي لکه وزیر صاحب څنګه کړي دي هدف دا دی چې د تحریف موضوع به تر بریده پورې موجوده نه وي خو د وزیر صاحب هدف نه دا دی خبره همدا ده کیسه همدا ده منظور همدا ده چې د وطن ته ویله تېر کې هم دغسې خبرې وشولې چې ماسټران او دکتوران چې دي دا اصلن د دې وطن په ګټه دی دا په دې نو کې اصلن مدرسې ان کتابو نور نوم چې چاول یم دا علي خلک د حکومت دغه ماشين داخله خچ چلول شي نو ته څنګه کوم په دغه څه وساتي مقطع کې دا ډول خبري نور هم ویری زیاده نور هم اندخني زیاده دا او ملګری خبره بل مو کړل ته وړاندې په دې باندې ولنه ملاحظه لرم چې حکومت په دغه وخت باید څه خبري ونه کی نه دغه وخت نه پراتني کې باید څه خبري ونه کی زه خو دې چې په دا وخت دا خبرې ونه کې پراتن کې و چې د پټیر دوله سیسو کې کوم ځکه کې دې ځکهونکو دوی نه مده خدمت کوم کې شي نو زه خو ته مې کې شي
ډیر مننه روسته و تاسو ته وخت درکو په دې موغه کې ګوچې کټالبان دغه خبرې کوي اتمن دوی حکومت تر هول لري هغه طرحې په تړاو ستاسو نظر بو اخلو چې ستاسو په نظر څه داسې ارتیا ده چې دوی باید رامنځته کې او په تیر کې نه و ورزم تلاش صاحب را سره په تماس کې دی دا غوي نظر هم اخلم تلاش صاحب ستړي مشي
دنو یو مهربان خدای کو سپیچلی نام سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د ټولو افغانانو د ورځ په خیر وي
ډیر مننه تاسو هم خراغ لای ما فکر کوم تاسو اړیکه کې کوم ستونزه و د دوه ملمنو نظر ما واخیسته د لوړو زده کړو وزیر خبرې ما دواړو ملمنو نو پوښتل چې دا به د ځوانانو او د افغان هغه ځوانانو لپاره چې هغه زده کړې کړي په هنتونې لوسه ماسټري کړي دا کار کړي دا هغه لپاره په څه معنی اوسي ستاسو د پونتون یو استاد یې ستاسو لپاره د خبرې په څه معنی دی فکر کوي په تیر کې داسې کومه ستونزه و چې وزیر سه بار بار دغه د ځوانانو په زده کړو باندې نیوکه کوي
هغه زه فکر کوم چې د لوړو زده کړو وزیر ته متاسفانه ځینی احساساتي خبرې د ځینو همکارانو لخوا نه بشاد ورته دکتیسي او یا به په قصدي ډول وروښو دل شي ګوري دا چې خبرې د دینی او عصري علومو ترمنځ لوی واټن رامنځته کوي دا چې خبرې د شپږ دیرشو میلیونو افغانانو په مختلفو عرصو کې زده کړې کړې دي یو تضاد رامنځته کوي یو درد رامنځته کوي یو جداوالی رامنځته کوي او داسې متضادې مفکورې پیدا کوي چې متاسفانه بیا په راتلونکو کلونو کلونو کې موږ نه په نصاب کې نه په کریډیټ سیستم کې نه په عمومي سیستم کې نه په عمومي افکارو کې نه په اجتماعي افکارو کې او نه په علمي افکارو کې بیا د توان د مدیریت څخه وځو او بیا نشو مدیریت کولای چې ولویه معادله برامنځته شي ګوري دا دی و مسلمان دی و افغان دی و پښتون په صفت منو چې ټول عصري زده کړې د قران او د شریعت پر رڼا کې تر سره شي او تر سره کیږي او دا ثابت شوی اما هر مسلک، هر رشته، هر تنگه او هر تخصص ځان ته ځانګړتیاوي، اصول، معیارونه، فکرونه، استعدادونه او وړتیاوي لري چې په دې کې بیا نور عصري علوم، دینی علوم او همدارنګه ټکنالوژیکي علوم، پرمختللي علوم، طبي علوم، هر یو ځان ته مختلفې فکر کوم چې تعلیمي او تحصیلي نصابونه ورته جوړ شوي دي او بلاخره د افغانستان په جغرافیه کې د تطبیق وړ دي. غواړم چې و ډیر ښه نمونه دی و اسلامي او اساسي هیواد چې اندونیزیا ده، او ما هم هلته د خپل ماموریت په دوره کې سفر کړی ده او لیدلې مې ده. هغه موډل تاسو ته محترم میلمنو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او له دې نه انشاءالله یو ښه الهام اخیستل کیږي. تاسو ګورئ د اندونیزیا په هیواد کې چې مطلق المنان یو اسلامي هیواد ده او ټول نړۍ په رسمیت پیژندلې ده، بهتريني اسلامي اړیکې لري، مطلق استقلالیت فکری او فزیکی لري، او همدارنګه کال تر بل کال د پرمختګ په لور روان ده. د دوی اساسي تحصیلي موډلونه تاسو وګورئ چې هر څه د تعریف شوي دي او محدود مدي. دویم، فوق العاده تحصیلي ازادي او اکاډمیک فضا په یوه کې ځای کې حاکمه ده. دریم، اساسي قانون مطلق د شریعت او د اسلام څخه راخستل شوی ده. څلورم، البته اکاډمیکو خلکو ته مختلف معیارونه موجود دي. هر چا چې هر معیار پوره کوي کولی شي چې په اکاډمیک جامعه کې خپل هیوادوالو ته البته خدمت وکړي. تاسو ګوري په دې شلو کالونو کې آیا د اندونیزیا د هیواد څخه تاسو کوم یو منفي راپور درلودای؟ ما خو چې تحقیقات کړی دي په ټولنیزو او په اقتصادي چارو کې د اندونیزیا د هیواد نه تر اوسه په شلو کالو کې چې کار میکنه او مقاله مو لیکلي دي، تحقیقات مو کړی دي، داسې یو منفي محک گزارش یا څه معنی دي ترلاسه کړي چې په دې باندې په کلکه توګه نیوکه شوي وي چې یا خدای ناخواسته افراطي فکر تربیه کوي او یا مثلا ازادي فکر تربیه کوي یا کپیټالیزم فکر تربیه کوي یا کمونیزم فکر تربیه کوي یا د شرق بلاک فکر تربیه کوي یا د غرب بلاک پلویان فکر تربیه کوي. دا په دا معنی چې البته د شریعت او د اسلام په چوکاټ کې چې حقيقي یو واقعي تعریف ده، دغه تعریف کې هم خلکو ته ازادي ورکړل شوې ده او هم خلکو ته محدودیتونه، صلاحیتونه او مسؤلیتونه ورتقسیم شوې دي، او هیڅ کله چارواکي په دې باندې نیوکه نه کوي چې دا طبقه له دې طبقې برتریت لري، هغه طبقه له دې طبقې نه په دې د مواردو برتریت لري. در حال کې چې اسلام یو بل مضمون په اړه، یو مسلک او بل رښتې مسلک په اړه، او یو رښتې د بل رښتې په اړه کوم برتریت د فکر کوم چې نه ده شوډلای. ټولې اړینې ګڼلې دي، مهمې ګڼلې دي، او په افغانستان په جغرافیه کې، د نړۍ په جغرافیه کې د تطبیق وړ ګڼلې دي. کچیرته دا علوم نه وای، کچیرته دا مسلک نه وای، کچیرته دا پوهه نه وای، کچیرته دا تخصص نه وای، آیا دا توازن د دې نړۍ په چې وسمي تاسو مخته چې ژوند کې کوو دا به حفظوي؟ آیا د دې توازن به حفظوي چې حقوق او عدالت تامین شي؟ آیا د ازادي او فکری ازادي عدالت به تامین شوی؟ آیا د مدنیت او د پرمختګ عدالت به تامین شوی؟ آیا دا روابط، دا ارتباط، دا شریعت او دا دین دا به عدالت به تامین شوی؟ هرگز ناممکنه. نو زه فکر کوم چې یوازې کې چې راسو دیني احساساتي خبرې وکړو او مختلف علمي طبقات په افغانستان کې جوړ کړو، شبه دا وي چې اول خپل خطوط او پالیسي تعریف کړو چې د افغانستان د اسلامي امارت پالیسي په اکاډمیکو نهادونو کې څه ده، مختلفې شمارې ورکړو. اول، دوم، دریم، څلورم. اول، اساسي او تخصصي مضمونونه. دویم، فرعي مضمونونه. دریم، لازمی مضمونونه. په دوه دروي کټګوري مضمونانو کې بعد موږ خپل پالیسی واضح کړو. کوم مضمون دی وی؟
تلاسه تاسو مخبر ازان سره امده خبره وساته زب ستاسي نظر ورور ست واخلم زکه ز دي خبري تر اعظم چې پتیر کی جګړه وا حتمن د افغانستان په نصاب باندې په سیستم باندې تاثیر درلود ستونځي به او سي د طالبان کوم نوې طرح لري د زده کړو د سیستم د خوالي لپاره یا د اصلاحات لپاره دا ورور ست ستاسي واخلم ملمنو ته ورور تر اعظم یو یادونه کوم نن د اکتوبر 15 د خون کې نړیوال ورځ دا ورځ یونسکو په 1968 میلادي کال کې د ښوونکو د حقونو او مسؤلیتونو د روښانه کولو په هدف اعلان کړی و. اوس هم په افغانستان کې د یو شمیر ښځینه ښوونکو او زده کوونکو پیغامونو ته غوږ نیسو.
یک معلمه که هم خانه بدوش است و هم مسئولیت عیاشی فامیل خود داره، اگر او در خانه بشینه مثل معلم هر خانه دیگه که به می شکل از دمی پرابلم هست، اگر اونا در خانه بشینن آینده خودشان و اولادشان کجا میشه چی میشه و اونا به طبعاً دیگه به فشار رو میرن. اگر طالب میخوان که حکومتشان دوامدار باشه و جامعه ملل به رسمیت بشناسیشان، در قدم اول باید که مطابق شریعت اجازه تحصیل برای دختر خانم ها داده شود و همچنان اجازه کار بر خانم ها بیرون از منزل داده شود.
بعد از اینکه طالب آمد ما را اجازه نداد تا به مکتب بریم، آینده ما نامعلوم است که ما به کجا میریم. من آرزو داشتم که یک دکتر خوب شوم تا به مردم، کشور، فامیل و جامعه کار کنم. حال آینده ما نامعلوم است. من این تقاضا را دارم که باید دخترها را بانند تا به مکتب برن و معلمان را بانند تا که به مکتب برن و دخترها را درس بتن و دکترها را بان که برن به شفاخانه، چرا که اگه اونا نرن یک خانم مریض شوه پیش کی بره؟
سکل په افغانستان کې د خون کورس په داسې حال کې راځي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده ورکړې او ښوونکو ته یې د وظیفو اجازه نه ده ورکړې چې دوی لاړ شي او خپله هغه مقدسه دنده پر مخ یوسي. تاسې د یوې ښوونکي او زده کوونکي خبرې واورېدې چې د یوې نجلۍ لپاره یا د یوې مېرمنې لپاره زده کړه کول او زده کړه ورکول څومره مهمه اړتیا ده. بیا هم راځم میلمنو ته ورځم فیضي صاحب ته. فیضي صاحب، تاسې د خادم صاحب او طلال صاحب خبرې واورېدې. دوی ډېر فوکس د خبرو په دې و چې یوازې مدرسه ویل کفایت نه کوي او عصري زده کړې د ټولنې او د اوسني افغانستان اړتیا ده چې باید ترسره شي. که طالبان ستاسې په نظر د عصري زده کړو مخالفت ونه کړي او غواړي چې عصري زده کړې له دیني زده کړو سره یو ځای پر مخ لاړ شي، دوی ستاسو په نظر کومه داسې طرحه لري چې هغه وړاندې کړي او د افغانستان په اوسني نصاب یا په سیستم کې اصلاحات رامنځته کړي؟ ظاهرا خو دوی کومه طرحه نه ده وړاندې کړې، یوازې خبرې کوي او انتقاد کوي.
مننه. مخکې یادونه وشوه ځکه دا یوه خبره بیا تکراروم، دا اوس په ټولنه کې په هر بوت کې په هر برخه کې هرې برخې ته اړتیا وي، هغه که دینی علوم وي او یا که عصري علوم وي. نو د ده ترڅنګ په اوسني حالاتو کې د افغانستان د خلکو نه، د افغانستان د ځوانو نسلونو نه، بلکې د نړۍ غوښتنه همدغه ده چې په هرو برخو کې موږ او تاسې باید په فکري لحاظ د نړۍ سره په هماغه موثرو کړنو سره په هماغه موثرو برخو کې موږ باید د نړۍ سره پر رقابت کې واقع وو. نو په ده کې د طالبانو اسلامي عمارت تر اوسه پورې د لوړو زده کړو وزارت یا د نورو تعلیمي او تحصیلي برخې لپاره دوی په ډاګه کړې نه ده چې موږ په کوم میکانیزم سره یا د عالي تحصیلات د عصري علومو لپاره په کوم معیار سره په کومه پالیسي سره موږ باید مخکې لاړ شو.
نو خبر همدغه ده،
دوی پالیسي روښانه شي تر څو پرې د افغانستان خلکو ته معلومات وشي چې په هماغه مسیر سره دوی ځانونه عیار کړي. او فکر کوم چې دوی به هم د عصري علومو سره په ټکر کې یا د دینی علومو عصري علومو په ټکر کې نه سره وخت کوي.
یعنی تاسو وایئ اول دوی باید طرحه وړاندې کړي، تاسو وایي چې اول باید دوی طرحه وړاندې کړي، دا واضح کړي چې د کوم څه مخالف دي او کوم څه غواړي پرمختګ ورکړي، له هغې وروسته باید دغه خبرې وکړي، همداسې وایي؟
بله دقیقا، ځکه چې تر څو پورې چې طرحه نه مشخص شوي، مسیر نه مشخص، پلان او پالیسي خلکو ته مشخص شوي نه، موږ او تاسې شاید په مبهم حالات کې واقع یو. اوسنی په دغه شل کلنه دوره کې دا موږ منو چې افکار د هر حاکم تر تاثیر لاندې وي، نو هغه د افکار هغه سیاسي برخه موږ یو طرف ته کچېرې واقع شو، او کچېرې په دغه تعلیمي او تحصیلي برخه کې موږ او تاسې د بل بود نه یا د بلې زاویې نه ورته متوجه شو، د افغانستان په خصوصا په همدغه په نصاب کې احیانا که د اسلامي امارات ځینې ملاحظات وي یا شتون ولري، هماغه باید ترمیم شي، اصلاح شي، خپل ملاحظات باید شریک شي. اما دا به په ده معنا نه وي چې موږ په مطلق ډول سره دا کوم کسان چې په دغه علمي لباس باندې په دغه شل کلنه دوره باندې دوی ملبس شوي دا موږ تاسې عباس وبولو. یعنی دا حدیث شریف دی چې هر عباس حرام دی، نو یعنی دغه خلک چې په دغه شل کلنه دوره کې دوی په همدغه مقدسه لاره کې دوی مصروف شوي وو، ستړیا یې ګللې، زحمتونه یې ګللې، دوی په عباسیاتو کې مصروف وو، نو فکر کوم چې همدغه کیسې همدغه مسایل موږ د لا ډېرو زیاتو ستونزو او مشکلاتو سره مواجه کړي.
ډېره مننه خادم صاحب، غواړم ستاسې نظر هم واخلم چې لکه طلال صاحب چې یادونه وکړله، په بخښنه فیضي صاحب یادونه وکړله چې کله چې طالبان خپل حکومت طرحه د اصلاح لپاره یا د عصري زده کړو د پرمختګ لپاره ونه لري، نو په تیر نصاب یا په تیر سیستم باندې ډېره نیوکه ونه کړي. ستاسې په نظر طالبان به داسې کومه طرحه ولري چې اصلاحات رامنځته کړي؟
فزیک ډېر ښه وغږېد، کورې ودان مکار چې کله موږ سره د اصلاح لپاره طرحه نه وي، باید د نیوکو لړۍ زموږ کمزوري وي یا باید چپه خوله بهتره ده. که نه اصل بحث دا ده چې په کار خو دا و چې دوی دغه رشته معلمانو معاشات ورکړی دی، همدارنګه د همدغه جوړ نصاب، د همدغه روغ نصاب چې په ډېر زیات عصري دی، دې باندې باید کار کړی دی، په همدې کې باید اصلاحات راوستی دی. فکر کوم چې د ډېرې مشخصې طرحې شتون له دوی سره ممکن نه وي، ځکه د دوی یوازې په یو طرحه باندې کار کړی دی. حکومتي دستګاه هم دا خبره کوي، هغه د جینو د هلکانو د بیلتون او د بیلوالي خبره ده چې پوهنتون په کچه همدارنګه د ښوونځي په کچه کومه طرحه مناسبه جوړه وي تر څو خلکو ته د منلو وړ وي. اسنه پورې دي په ولایتونو کې په ښوونځیو کې ځینې مضامین د نصاب نه د لرې کېدو خبره هم کېږي. مثلا موږ په تېر نظام کې ځینې مضامین لرل، یو د هر کی پنوم باندې، یو د هنر پنوم باندې، یو د هیواد پالنې پنوم باندې. په ډېرې د ماریف پر اساسونو کې په دې باندې کار روان دی چې دغه د هر کی هنر او د هیواد پالنې مضامین اصلا د نصاب نه لري شي. نو دغه څه کله چې څنګه د هنر او د هر کی لري کېږي، او دغه پر دې اسلامیات راځي. فکر کوم کدي په طرح باندې کار هم کوي، نو هغه طرح باندې چې تر دې د بریا پورې په نصاب کې د اسلامیات برخه غوښنه کوي، مثلا د اسلامي
خادم صاحب لدی وړاندې په نصاب کې، په درسي نصاب د ښوونځیو کې البته اسلامي مضامین و، فکر کوي کا دوی د هیواد پالنې، دوی د هنر یا د فرهنګ دغه مضامین که دوی لري کوي، دا په خپل کوم پیغام ورکوي؟ هیواد پالنه خو یو ملي مسله ده، او بیا د یو چا د فکر مسله ده، دا کله لیکي دا په خپل د دې معنا نه ورکوي چې دوی یو ډول سانسوري رامنځته کوي یا په زور په یو چا هغه کوي، مثلا یو څوک اړ کوي چې باید ډېر هغه دیني علومو ته مخه کړي؟
بل زه موافق یم. ما وړاندې په لومړي سیشن کې ویلي چې دا د نړیوالتوب سپې همدې ته وایي چې موږ یوازې باید په دیني مدارسو متکین شي. هغه زموږ لومړۍ وجیبه ده چې باید دیني مسایلو کې موږ باید پوهه ولرو. زما بحث همدارې اړتیا نه شي چې هېواد پالنه لري، ځکه دا هېواد د طالب هم دی او د پخواني حکومت هم زما استان دی. خبره داره چې د هېواد پالنه مضمون باید لازمي شي. هدف دا رسی که دا رسی اخوزه پکر کن چه دی دا اماراتو یو استراتیجی مندار چې په هر برخه که باید اسلامیات تو بیشی دیر کارو شی. نو از تا چه کلان اراده موجوده یه دیر چانو اغا خبلا دی اسلامیاتو سر پتامل که واقعی چیزی نیده. سو گر کن چه پا تیر دو لسیزو که په هر کور که کنه په هر دویم او په هر دریم کور کې یو حافظ د قران خلکو ترجمه کوي خلکو تفسیر د قران کریم کوي نو ارتیا نشته چې په خوندوي کې د اسلامیت برخه لدی هم ډیره شي ځکه چې موږ دوه ډول اسلامیت کلرل تفسیر هم موږ لرلو په عین وخت کې د اسلامیت د اصول یو کتاب هم موجود شي هغه کې ډېر مسایل هم بس کېدل نو زما هدف دا دی چې کاش د طالب رهبری طالب حکومت په دې وتوانېږي چې د ټولنه تشخیص کړي دلته ما وړاندې ویل چې هغه اساسي اړتیاوې لري چې یو غذا ده یو تعلیم دی اوس د دې لپاره چې دلته د غذا بحث له منځه تللی دی یوازې ټول اقتصاد او تعلیم شوی ده بل موږ او ملت په یو شدید زیات خوابدي کېږو او همدارنګه ورخطا کېږو هغه تاسې چې تر ډېره بریده پورې له یو ادرس نه ډېرې خبرې کېږي اوس هېڅ موږ د اقتصاد وزارت نه یوه خبره هم وانه ورېده ټولې خبرې د لوړو زده کړو وزارت نه کېږي او هغه هم د نقیص هغه هم خفه کوونکي هغه هم اندېښنه پارونکي زما امید دا دی چې کاش دوی سر له وسه لاس په کار شي یا خو د وزیر صاحب د وزیرانو په شورا کې تر بریده پورې دغه مسایلو ته مخته کې وویل شي چې د دې مسایل واتون وخت دي دغه ډول تصامیم موږ باید کار پرې وکړو چې ښوونځي شروع شي خاصه موږ جدي او حتمي اړتیا ده چې لري چې ښوونځي شروع شي د جنجونو شروع شي د لکانو شروع شي د استادانو معاشات شروع شي د دولتي پونتونو شروع شي اړتیا دې ته نشته چې په دې باندې خبرې وکړو په دې باندې کیسې وکړو چې څنګه موږ
یعنی ستاسو په خبره چې طالب چارواکو خپل لومړیتوبونه هېر کړي
انته د تربیې د هرکړې د ګورځین وخت باید خبرې ستنې کړو چې کله چې موږ د وطن خبره کوو د قربانۍ ته باید حاضر شو طالب په کامل معنا په دغه یو مشته سودان یو مشته د مجبورۍ تشخیص هیڅ نه دی کړی
ډیر مننه
دغه بر سودان نه پر کړی
ډیر مننه ستاسو نظر به ورسته مخلم تلاسب تورزم د غوې لن نظر اخلم لغې ورسته اوریدونکو ته ورزو اوریدونکو کولای شي اړیکه را سره ونیسي او په همدې تړاو را سره خپل نظر شریکي دا چې اوریدونکو څه غواړي د دوی په نظر په تیر کې داسې کومه سونه و چې طالب چارواکي بار بار پرې نیوکه کوي طالب چارواکي به کومه د اصلاح یا د پرمختګ کومه طرحه ولري و بینه لري اوریدونکو کوم دغه نظریات اخلم اوس تلاسب ته ورزم تلاسب تاسو مراته کولای شئ په همدغه تړاو وغږیږئ زما پوښتنه له تاسو همداده چې طالب چارواکي به کومه خاصه طرحه ولري د نصاب د پرمختګ یا د سیستم د اصلاح لپاره
ښاغلی زه فکر کوم چې دیو استاد په صفت چې په کریډیټیشن د نصاب کې کار کړای دا او یو تعداد کتابونه مو ترجمه کړی دي او یو تعداد کتابونه مو تدوین کړی یا ایډیټ کړی دي او نسبتا یو اندازه تجربه هم کې لرم ګوري نصاب سازی د څه ساده کار نه ده او هر څوک د دې ظرفیت هم نه لري چې نصاب جوړ کړي نصاب هر مضمون چې ته تغیروي شپاش بود لري شپاش زاوی لري اول تطبیقی جنبه دویم د مؤثریت زاویه یا جنبه دریم څومره مالی بار لري مالی مصرف لري څلورم آیا د استعدادونو د توانمندی وړ ده کنه ده شپږم پنځم وبخښي آیا دا د افغانستان د راتلونکي نسل د راتلونکي نظام او د شریعت او د دین سره څومره په ټکر کې ده شپږم زاویا آیا دا مضمون چې جوړیږي تالیف کوونکی د هغه بیکګراوند او د دغه د مضمون نه الهام او د دې رښتې ته ورتوالای او د دې سره هماهنګي او د دې سره الزامیت او د دې سره معاصریت دا څومره ده دا هغه شپاش پښتنې دي چې زه فکر کوم چې چا په نصاب کې کار کړی وي د شپاش پښتنو ته باید جواب ورکړي
او فکر کوي طالبان به دغه اراده او دغه ورتیا ولري چې دغه شپاک پښتنو ته جواب پیدا کړي بیا نصاب تغییر کړي وږي کې به اصلاح رامنځته کړي او لاغي ورسته بیا په تیر نصاب باندې وکړو چې
زه فکر کوم چې لاندې طرح شاید اول د افغانستان پخوانی نظام د افغانستان د اسلامي جمهوریت لاندې تحصیلی خدمات ټول افغانانو ته وړاندې کول طالبانو په داسې یو حالت کې کابل ته یا افغانستان ته راننه وتل چې تعلیمي نصاب نیمایي ته رسیدلی وو، هم د سړو سیمو نصاب هم د ګرمو سیمو نصاب. په لومړي کې دغه نصاب باید دغسې جریان پیدا کړی وای چې دا کال ختم شوی وای. د کال په ختم کې موږ درې میاشتې رخصتي تګللو، هم متوسطه دوره، هم ابتدایه دوره، هم لیسې دوره، هم د انسټیټیوټ تحصیلات نیمه عالی دوره، او هم د تحصیلات عالی دوره، هم د ماستری پروګرام او هم د پی ایچ ډی پروګرام. موږ ونه و پروګرامونه، تحصیلي پروګرامونه په افغانستان کې لرو چې یادونه مې درته وکړله. دا په دریو میاشتو د ژمي کې د افغانستان د اکاډمیکو اصولو پر بنسټ او د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ باندې دا په دریو میاشتو کې تعطیل رخصتي ته ځي. کله چې درې میاشتې رخصتي تکړه لوي، دلته د طالبانو اسلامي اماراتو واکمنۍ مدیریت د دوی په لاس کې وو. دوی باید امر کړی وای چې اړوند د پانځه رئیسانو، د تالیفو ترجمې د ریاست کارکونکو، د پانځه معاونانو، د پانځه مدیر د محصلانو، د پانځه استادانو او هغه څوک چې په خوای په دې رښتو کې کار کړی ده، تاسو ته اعلان کوو چې بیا راشي په د نصاب باندې بیا کتنه کوو. په کتنه کې باید دوی دا زرشت درلودلی وای او باید پیدای کړي که تر اوسه نه وي کې چې کوم مضمون لري کوو.
یعنی تاسو د خادم صاحب مغه خبرې سره موافق یاستئ چې دوی لومړیتوبونه هیر کړي؟ لومړیتوب دا و چې دوی باید تعلیمي کال پای ته رسولی وای، په درې میاشتو کې باید دوی په دغه موضوعاتو بحث کړی وای. همداسې
ګوري چې کله بیا هم خبرې قبل ادم چې کله په نصاب کې اصلاحات راولو، دا یو مضمون شپږ بود لري. ډېر په سادهګي نشي تحلیل کېدلای چې دې مضمون جاګوزین باید داسي، دا باید لري چې داسي، او هغه چې ټولنې ته د راتلونکو نسلو لپاره څه پیامونه لري هغه هم باید ټول وڅېړل شي، او حتی دا نصاب د سیمه ییزو د نړیوالو هیوادونو معیارونه په نظر کې نیول کیږي. د دې ترڅنګ د دوی هماهنګي او مالی هماهنګي، ظرفیتي هماهنګي، ایدیالوژي او همدارنګه ډېری نورې خبرې دي چې د نصاب په دننه په تطبیق کې، په مارکیټ کې، په بازار کې، په ظرفیت کولو کې. یعنی که تاسو ته ووایم شاید په ساتو ساتو مو دا بس ادامه پیدا کړي، خو په ټوله کې لنډې کم راټولې کړم هغه لږ داسې نظر لرم چې په لنډ مهاله کې دې ادامه پیدا کړې وای، په رخصتي کې 50% تغییر راکلای شوی. ولې موږ پخوانی فیډبکونه لرو، یعنی هر استاد چې په هر برخه کې کار کوي دا هغه ذخیره مواد ستا ورسره په ډیر اسانی کېږي چې تدوین شي یا ایډیټ شي او یا اما پخوانی منبع متاسفانه اکثریت ایرانی وي او اکثریت د امریکایي کپیټالیزم نظام نه وي، چې هغه هم د ترجمه شوی چې د افغانستان په وسني نسل او نظام باندې ګټوري تمامه شوی. کبه هم د اسلامي امارت پالیسي دا وي چې ګټوري نه وي، د نورو بلاکو د نورو ایدیالوژانو خبرې کې ځای پیدا شوی وي. بیا په سادهګي د داخلي متخصصینو مثلا په استفادې سره ډیر ساده کولی شو په کم وخت کې
ډېره مننه تلا صاحب ستاسي نظر وروسته ما اخلم. خو دلته یوه موضوع ده که طالب چارواکي مسلکي خلکو ته وخت ورکړي، د دوی نظرونه واخلي، دغه اصلاحات به رامنځته کړی شي. ظاهرا خو داسې نه ښکاري چې دوی مسلکي خلکو ته ډېر اړتیا ولري یا وخت ورکړي. اورېدونکو ته زو د یو دوه اورېدونکو نظر م اخلو، له هغې وروسته بیرته میلمنو ته راګرځو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ د ټلیفون شمیرې دي 00240221211. کولای شئ اوریدونکو را سره اړیکه ونیسئ. لاغي وړاندې چې اوریدونکو ته ورځو، یو څو نظرونه چې په فیسبوک کې ځینې اوریدونکو یا لیدونکو موږ ته پریښي دي، غواړم د دې یادونه وکړمه. محمد سلیمان: د افغان ځوانانو بل خصوص باسواده نسل لپاره یو د خوشنۍ پیغام دی. دا ښکاری چې وطن مو د تیارو خاطر روان یو علمی شمه په مړکیدو ده. ځکه دا شخص داسې څرګندونې څو ځل تکرار کړ چې موږ هیڅ لفظي اشتباه فکر نشو کولای. زبیر امید ویلی دوی څخه بیا موږ هیڅ تمه نشو درلودلی. همدارنګه بلال خان زازی ویلی شل کلن زحمت اوبو یوړو اوس په همغه کتاب بیا راته راوړي چې ټوپک زما پلار په ټوپک روسان ولي. همدارنګه وقاص خان لیکلی باید مسلکي خلک په وزارتونو کې وګمارل شي. اوریدونکو ته زو سلام ستنی مشي. دا اوریدونکو تماس قطع شو. زه راځم بیرته فیضی صاحب ته. فیضی صاحب ستاسې نظر غواړم په وروستیو کې ستاسې نظر واخلم چې پیغام ستاسې څه دی که وزیر صاحب بار بار دغسې خبرې کړي او د اصلاح لپاره د پرمختګ لپاره د سیستم کومه طرحه ونه لري او مسلکي خلکو ته هم ډېر وخت ورنه کړي دا به په افغان ځوانانو څومره اړتیا ولري او په هغه نسل چې اوس زده کړې کوي کار کوي غواړئ تاسې څه ووایئ څه پیغام ورکوئ طالب چارواکو ته؟
پته غاړه سره لدی چې موږ اوسې ټول پوهېږو چې فکرونه تخریب شوي دي. خلک په بد اقتصادي او ټولنیز وضعیت کې قرار لري نو په همدغه وختو کې چې دوی بیا هم تر دغه اندازې پورې هڅې وکړې او خپل ځانونه یې په هغه علمي او اکاډمیک معیارو برابر کړي دي نو بیا د دې تر څنګ هغه شل کلنه دوره باندې چې دوی په کامل ډول سره د ستونزو مشکلاتو سره دغه د سرحد کمال ته رسیدګي وکړله نو بلاخره یو کس یو فرد هغه د یو معتبر نهاد د ادرس نه دغه څرګندونې ترسره کوي نو هغه ټولنیزو بودو ته په هغه تخنیکي برخو باندې تلاش ته خبرې وکړې. ټولنیزو برخو ته که چیرې متوجه شو د فکرونو ترمنځ دلته اختشاش رامنځته کېږي. د طالبو د مسؤولو کسانو د امارت اسلامي د مسؤولو کسانو نه غوښتنه دغه ده د افغانستان د ځوانانو په استازیتوب چې باید خصوصا په دغسې علمي او اکاډمیکو اداراتو یا مرکزونو کې مسلکی او مستعد او مفتکر کسان چې اقلا هغه تحصیلي او تعلیمي کچه یې که ډېره لوړه نه یم هغه د عمومي اصطلاحاتو سره د خلکو د ولسونو په ژبه باندې آګاه او بخبر وي چې خدای ما کړه داسې نه چې موږ نورې لاسته راوړنې ونه لرو خلک ولسونه هم د یو ناامیدي سره د ستونزو سره موږ مواجه کړو. سوره د مخې هغه د استادانو موضوع را یاده شوه نو همدا اوس کله چې د نړۍ په معتبرو علمي او اکاډمیک کنفرانسونو کې د افغانستان هغه کدرونه چې په همدغه شل کلنه دوره کې روزل شوي وو د دوی ناستې د دوی هغه د نظر څرګندونه یا د افغانستان د ولسونو د نظریاتو څرګندونه خلکو ته ویاړ رابخي د افغانستان ولسونو ته ویاړ رابخي نو که چېرې د هماغو خلکو د هماغو اکاډمیک علمي استادانو په مورد هم یو نیم خبرې دا رقم ته رامنځته شي بیا په تېره بیا همدغه قشر چې سختو حالاتو کې دوی تر دغه اندازې پورې ځانونه ورسول دوی په خیبال کې بیا داسې څرګندونې ترسره شي هغه ټولنیزو بودو ته چې موږ بیا یادونه کوم چې متوجه کېږو
ډېر مننه فیضی صاحب ستاسو خبرې کوشو وروسته به زه واخلم ستاسو خبرې به وروسته هم واخلم. اوریدونکي را سره ډېر له وخته په تمه دي. سلام ستړي مشئ.
وعلیکم السلام. زما سلامونه ستاسو استاد درانه منو ته وړاندې کوم. ورور زما یو لنډ نظر دی
نوم دی راته
خبره بار بند خالد لنګرار څخه.
ها مهرباني خالد وای تاسو نظر څه دی دغه خبرې تاسو ته په څه معنی دي؟
عالی تحصیلات وزیر چې کومې سرګندونې کړې دي هغې باندې داسې نظر لرم چې که چېرته دی وایي چې شل کاله په تېره شل کلنه دوره کې چې کوم فارغان ټولنې ته وړاندې شوي دي دا دینه تا منو شي کېدلای نو بیا دغه خبره سماره لري چې د کابل پونتون شدا یو یعنی د افغانستان په سطح باندې لمړی پونتون دی او د لپاره داسې استاد باید داسې پوهان یا داسې علمی قدر مقرر شي نو بیا څنګه کېدلای شي چې په واټ یا کال کې د کابل پونتون ژورنالیزم په نسخه فارغ هغه ته اعتبار ورکول کیږي او په ملیونونو یا په زرګونو ځوانان چې د افغانستان له پوهنتونو څخه فارغېږي د هغې دپاره یو توهین نه دی.
یعنی تاسې وایئ چې هغه کاش چې دوی اوس د کابل پوهنتون د رئیس په توګه ټاکلی هغه هم له همدغه ښوونځي فارغ شوی او له همدغه پوهنتون فارغ شوی
د دغې شل کلنې دندغه شل کلن دوره کې فارغ شوی که داسې دی موږ عمر ته وګورو نو دا د څو کالو به وي ستاسې په نظر باندې چې دا د څو کالو دی او بل ادا چې په نړۍ کې تاهګور په اسلامي پنتونونو کې په نړیواله سطح باندې شې دی الازر پنتون دی چې موږ تاسو ټول دې شاهدان
یو ډیره مننه
د همدغه پنتونونو څخه چې څوک فارغ شوی دی هلته د ماسترۍ لپاره د ډاکټرا لپاره تللی دی
ډیره مننه خالد ډیره مننه ما ستاسو نظر واخستو د دوی ما داسې درکړل چې دوی وایي چې د طالبانو د خبرو او عمل ترمنځ فرق دی هغه کس چې د کابل پوهنتون اوسنی رئیس دی له همدغه پوهنتون او ښوونځي فارغ شوی دی یو بل اورېدونکي ما خلو بیا ویلمنو ته ورځو ښه اورېدونکي نه لرو خادم صاحب تاسو ته راځم ستاسو وروستی پیغام به څه اوسي څه غواړئ طالب چارواکي باید څه داسې وکړي چې له نیوکو تیر شي او سیستم کې اصلاح راولي او خلک له ځان لرې نه کړي په دغسې خبرو
در زما نصیحت زما مشوره او زما کیسه دی وزیر چې دا چې اوس خو خلک ډیر راپاریدلي دي او مایوسه شوي دي او په ډېر په ځانګړې هغه قشر چې هغوی د شل کالو کې د ښوونځیو له سره پوهنتونونو سره په کار ده چې بښنه وغوښتل شي ځکه چې حکومتي چارواکي په بښنه غوښتلو خجول نه بلکې ښه معرفي کېږي دا به په یو ډول نه یو ډول د بېکر زده کوونکو دغه تحصیلي قشر ځینې لاسته راوړي لومړی نو موږ چې راځي د قلم او ټوپک ترمنځ باید وطن کم شي ودې لپاره ته ټول مهمه ده چې موږ د ځات لړۍ پیل کړو وزیر چې باید د حالاتو د دغه ملت د نفس څخه په متعلق سره خپل تصامیم وړاندې کړي او خپل پریکړې وکړي په یوه وخت کې نصاب زما مشوره ده زما کې چې نصاب باید همدې شکل تداوم پیدا کړي مګر د اصلاحاتو او اړینو بدلون لپاره په دې کې میکانیزم لري کوم سټراکچر جوړ کړي کوم طرح ورسره دا خبره د دینه غوړه خبره نشته ده خو د نصاب مطلق بدلون به په دې کې شک نشته چې حکومت او په ځنګل او د لوړ زده کړو وزارت د بحراني وضعیت سره مخامخ دي
ډیره مننه
اثر کې وزیر ته باید د خپل مسلکي مشاورینو په تقارن کې نظر ونه کړی کنه داسې ډېری نادری به وایي چې دا په خپل پښیمانه وي
او ډیره مننه تلاصب ورسته نظر ما خلما د دوی پیغام ما خلم تلاصب تاسو کولای شئ راتو وایي چې تاسو پیغام څه دی تاسو د پونتون یو استادم یې ام دا اوس فعلاً مصروف یې محصلان روز یو د غوی لپاره زده کړه ته دوام ورکوي ساسي پیغام څه وو چې طالب چارواکي باید څه داسې وکړي چې ام اسلام رامنځته کړي او ام خلک له ځان ډېر لري نه کړي
غلی زه فکر کوم موږ تاسو ډېر یو ښه متل لرو چې ویل وایي چې کته وایي چې زه یم او زه وایم چې زه یم نه به ته نه به زه یم او کته وایي چې ته او زه وایم چې ته هم به ته هم به زه یم دا یو کتاب د فلسفه کې دا یو متل نه ده نو دا متل د دې لپاره وو چې موږ باید تعاملات وکړو تعاملات په اکاډمیکو برخو کې اکاډمیکو برخې جناب فوق العاده او سلی بغم او تحلیل ته ضرورت لري په هغه چا کې چې او سلانه و بغم نو تحلیل نو او دا تحلیل نه د منطقي او د نړیواله په سطحه باندې نو متاسفانه بیا په تعلیمي او تحصیلي نصاب کې بشپړ منظم سیستماتیک او مسلکی تصمیم نشي نیولای
ډیر مننه تلاصب وخت مو کم دی ډیر
کانت کفر به وي د خلاصو سره به مخامخ وي آینده به شنه وي
ډیر مننه
دا تحصیلي نصاب هم مصارف لري
تلاصب ډیر مننه لته سي درې وړو قدرمنو ملمنو مننه د پونتون استاد محمد تلاش د لوی پکتیا د ځوانان ټولنې جرګې مشر انجنیر شرحمت فیضی او لیکوال او ټولنیز فعال سید سالار خادم لوریدون کوم مننه چې تر دې د مرا سره خبرونه ووریده تر بیا د خدای پامن